أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. سورة يوسف وشبيتم لمبر آيات فمخ کی آیاتونو کی اللہ عز و جل بیان وکی چې د یوسف علیہ السلام ورونه د یوسف علیہ السلام څخه ډیر متاثر شوی و، یان دی هغه ښه سلوک او ښه اخلاق ښه رویه چې یوسف علیہ السلام د دې سره کړې و دی بیخی ورته حیران و، دی بیخی جل کړی و. خبر نه و چې دا زموږ ورور یوسف علیہ السلام دی، هغه ورور مو دی چې موږ ای وخت د هلاکت اراده کړې وه او د ورکولو لپاره مو پر یو قافله باندې خرڅ کړي. پلار ته راغله او ډېرې زاري یې ورته وکړې چې موږ د باچا سره کول کړی دی. باچا داسې راته ویلي دي که تاسو هغه بل ورور راوستئ نو رښتیا وایاست، رښتیا سم خلک یاست، او که مو را نه وستئ نو زه پوهېږم چې تاسو د بل هیواد خلک یاست، دلته په بد نیت راغلي یاست او درواغجن خلق یاست. تفصیل ای پرون وسو چې پلار ډېرې خبرې ورسره وکړې، بالاخره ای قسم په دې باندې واخیستې او قسم ای په دې باندې یاد کی چې دې داسې وویل چې زموږ دې په الله قسم وي چې موږ به دغه ورور بیایو، حفاظت به یې کوو، بیرته به یې خپل کور ته راولو، مګر هغه وخت که هلاکت ټولو ته رالی هغه خو بیا بېله خبره ده. نو اوس دې چې رواني شي پلار وصیت ورته وکړي، یو وصیت یې دا ورته وکړي، ور ای زما بچانو کله چې تاسو مصر ته ولاړ سئ نو د مصر د ښار په یوه دروازه ټول یو ځای مه ننوځئ، بلکې د بېلابېلو دروازو څخه ودې ښار ته ور ننوځئ. کله چې یعقوب علیه السلام خپلو زامونو ته دا وصیت کاوه، هغه بل وارې چې تلل وصیت یې نه ورته کاوه چې د بېلابېلو دروازو څخه ښار ته ور داخل سي. دا دوهم وارې چې ای زامن ځي پلار وصیت ورته کوي. دا نو ولې؟ یوه وجه دا شی ده چې تېر وار چې د یعقوب علیه السلام زامن مصر ته تلل هلته چا نه پېژندل چې دا څوک دي. تېر خلک راتلل مصر ته د غلې دانې د وړلو دپاره، دی یې هم د نورو خلکو څخه یوه ډله خلک وبلل. خو دا چې باچا دوی ته په خاص نظر وکتل، د دې ډېر احترام وساته، خاص ځای ورکی، دولتي کسانو ټولو وپېژندل، نو د پلار سره دا فکر ورسره و چې د دې وارې دې ښار ته ور ننوځي د ټولو خلکو سترګې ور اوړي، وایي دا هغه ډله خلک دي چې باچا په قدر ورته ګوري، باچا خاصه توجه ورته کوي او باچا لوړ مقام ورکوي. نو نګانه د حسد او د عناد په وجه باندې کم تاوان ور ونه رسي. او یادا چې د یعقوب علیه السلام اولادونه دا ټول شقد و قامت والا و، شرنګو والا و، یوازې یوسف علیه السلام شایسته نه و بلکې ټول ورونه یې شایسته و، خو د یوسف علیه السلام شایست بیا په نیمه دنیا کې نه و. نو دا چې د دې شقد و قامتونه و او شرنګونه یې و، د پلار سره دا فکر ورسره و که چیرې دی یو ځای په یوه دروازه ننوځي او یو څو فکر وکړي چې دا څومره شایسته ځوانان دي او ټول په رنګو سره سوي دي، دا لږ چې د یوه پلار زامن دي، نظر به یې کړي، د نظره څخه یې بېرېدي. او دا خبره لا هم وه چې هغه بل وارې یوازې دوی خپل ورونه وه، د دې وارې یعقوب علیه السلام د دې هغه مریضۍ ورور د یعقوب علیه السلام کشرۍ زوی بنیامین هم ورسره کړی و. یعقوب علیه السلام خو په یوسف علیه السلام پسې ډېر غمجن و، خو د یوسف علی السلام من ا په بنیامین ماتول نو بنیامین هم د دیواره ور سره کړی دی نو په تیوا چ پاندی بیریش چه سنه څه تاوان او تکلیف ور ورسیش په تیوا چ نصیحت ورته وکي او وسته ورته وکي چې پر یو لار باندې پام کوي او شار ته مننه وزي یو څوک به حسد در سره وکي یو څوک په منظر کې کوشش وکي د بیلا بیلو لارو څخه د بیلا بیلو دروازو څخه شار ته نه نوځي پر شارو په خوا دیوالونه را ګرځېدلې و د شار به څو دروازې وې سهار وختي به خلاصېدلې تر ماخستانه پورې بیا به تړل کېدلې او د دې وصیت څخه وروسته یې دا خبره هم ورته وکړل چې ګورئ بچانو وما اغني عنكم من الله من شيء زه د الله عز وجل هیڅ ډول تکلیف ستاسو نسم ګرځولی دا صرف یو ظاهري تدبیر دی چې ما تاسو ته وښودی تاسو عملي کی کنه د الله چې کم تکلیف اراده به هغه ستاسو نسم ګرځولی زه دا ظاهري تدبیر تاسو ته شیم تاسو د بیلابیلو لارو څخه شار ته داخل سی نور نظم پر الله باندې توکل دی او ټول توکل کوونکی پر الله باندې توکل کی اوس نو په دې خبره کې د یعقوب علی السلام څخه غور او فکر پکار دی هغه دا چې د یعقوب علی السلام د دا خبرې څخه معلومیږي چې نظر سته دا عام نظر چې په خلکو کې رواج دی وای پلانکې سړی نظر سوی دی پلانکې سړی نظر لري دا شی یقیني سته دا څه د درواغو خبره نه ده یعقوب علیه السلام و خپل بچانو ته د نظر د ویری دا وسط وکي چې ګوري بچانو تاسو شار ته پرې و دروازه من نه وځي نظر بسی د بیلابیلو لارو څخه شار ته نه نوځي او د پیغمبر علیه السلام څخه هم د دې خبرې ثبوت سته پیغمبر علیه السلام فرمای یو د هغه شیانو څخه چې د الله څخه پناه غواړي یا الله موږ ته حفاظت راکې من کل عین لامه هر هغه سترګ چې نظر کوونکی وي یو څوک نظر کوي د دې څخه پیغمبر علیه السلام پناه غوښته او همدا ډول یو بل روایت کې راځي چې یو صحابي عامر بن ربیعه نه دی دا صحابي نظر درلود یو بل صحابي سهل بن حنیف رضی الله عنه نه دی یو ورځ سهل بن حنیف رضی الله عنه خپل قمیص استلی و د غسل کولو لپاره ناببره د عامر بن ربیعه سترګې ور باندې ومشتلې او یې ویل سبحان الله ما خو تر اوسه پورې د یو چا دومره شایسته بدن نه و لیدلی دا څومره شایسته بدن د دې سهل بن حنیف دی کله چې عامر بن ربیعه دا خبره وکړل یو دم پر سهل بن حنیف باندې تبه راغلل داسې شدیده تبه ور باندې راغلل چې بیخي بې قراره کی صحابه نبی علیه السلام ته حال یوړی چې داسې پیښه ده عامر بن ربیعه نظر لري او سهل بن حنیف غسل کاوه او دغه رقم د عامر بن ربیعه سترګې ور باندې ولګېدلې او پر هغه باندې اوس شدیده تبه راغله پیغمبر علیه السلام دستی عامر بن ربیعه را وغوښتی او ورته ویل چې الله ژر او دست تازه که او هغه اوبه دي په یو لوښي کې را وګرځوه عامر بن ربیعه چې راندام او دست تازه کړي لاسونه یې پرېولې مخې پرېولې او پښې یې پرېولې دغه اوبه چې په اوداسه کې استعمال شوې دا یې راواخیستلې د پیغمبر علیه السلام د هدایت مطابق د سهل بن حنیف پر بدن یې ور وپاشلې سهل بن حنیف الله تعالی جوړ کړي بیا پیغمبر علیه السلام و عامر بن ربیعه ته تنبیه ورکول ولولي یو استاد څخه خپل ور قتل کی یو څوک چې سترګه د نظر لري نظر لرون کی وی او یو چاته وګوري نو ول خپل مسلمان ور قتل کوي او ول داسې نه کی چې د یو مسلمان ورور بدن شور تشکار سو یو عمل شور تشکار سو یو کار یې خور سو داسې ورته وایي اللهم بارک فيه یا الله په دې کې برکت واچي یا بارك الله فيك تاسو دعا وکه نو هغه سا نظر به ختم شي یعنی دا که یو سړی نظر لري د ته دا معلومه وي چې زه نظر لرم نو کله چې یو څوک ولیدي چې هغه تر نظر شو ورته معلوم شو نو د سید دا دعا ورته کی بارك الله فيك اللهم بارك فيه او بعض روایت کې راځي دا چې وایي ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا دی وایي هغه نظر مور را منځ ځي او همدا ډول بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وای نظر د حق دی ځکه نظر کچیر چا درلودی نظر اوش کټوی ته رسی انسان تر قبر رسی انسان تر قبر رسی یعنی نظر دمر اثر لري کئ چیرې څوک نظر سی وجنی ته قبر رسی مرکیه او که اوش نظر سی هغه وجنی نو اخر علالی ج تر کټوی رسی غوشی به پخیس او پیغمبر علی السلام په دې حدیث کې خپل د نظر د لمنځولو لپاره طریقه هم وشودل طریقه یې دغه ده چې یو چا که نظر درلودې ته پوسو چې پلاکی سړی زه نظر کړم یا زما بچی نظر کی یا زما د کورنۍ یا مې یو دوست نظر کی هغه نظری کس پیدا که او دس په تازه که اوبه یې په یو لوښي کې واچوه او د دغه ناجوړه چې نظر سو د دې پر بدن یې ور واچوه دا یې طریقه ده او همدا ډول د سورة قلم اخري دوه آیاتونه وان یکاد الذین کفروا لیزدقونک بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين ده سوره قلم اخری دو آیاتونه دا دو آیاتونه د نظر لپاره ډیر فائدہ مند هر مسلمان رور ویلی سي لوی او کشنی نر او شذ طول ته اجازه ده دا کار کولای سي چې کله شک پر ځان را لې پر نور را لې بس د آیاتونه دی قربانی وي بس د نظر لپاره ډیر ښه علاج دی او همدا ډول د قران کریم اخری دوه سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس معوذتين دا د نظر د لمنځوړلو لپاره ډیر کافی شی دی هر مسلمان ور ویلی سي نظر د الله د لوري څخه دی علاج هم د الله د لوري څخه د پیغمبر علی السلام پر جواب باندې شودل سوی دی ځینې علاجونه د ځان سره شودل سوی دی پام هغه مکوي هغه احادیث ثابت نه دی په کتاب کې نشته دا ما چې اورېدلې دي یو دادی وای کله چې یو څوک نظر سي د نظری سړی د پرتګاش یو ټینی ټوټه دی واخلي ورته وجه دو دی دا مریض ته دا طریقه د ځان سره جوړه سوی ده دا درواغ ده دا مکوي د تاکید م ساتي په حدیث کې نه ده ثابت سوی یو دادی چې کله وای څوک نظر سي د هغه نظری سړی په قدم کې د میخ ټاکوي یا د پچاکو باندې هغه پل د سور پری دا طریقه هم د ځان جوړه سوی ده حدیثو کې نه ده شودل سوی په کتاب کې نه ده شودل سوی خلکو د ځانه جوړه کړې او یاداسې کې چې یو څوک مریض سي نو یو د وړې تور تناو دا ورغوټه کې یا شنه دانه ور په غاړه کې وای دا د نظر د پاره شه ده او یا کله چې یو ځای جوړ کې ټکرار شنه و زرغونه پکښې ور کې وای دا د نظر د پاره شه ده او همدا ډول بعضې ښځې بیا داسې کې چې یو اګی راواخلي پر دې باندې زرغون تار وپېچې په اور کې شخه کې وای دا که پټاوسو څنګه کېږي او کنسو پټاو څنګه کېږي دا ټولې طریقې چې دا د ځانه جوړې سوي دي دا درواغ دي د ډسپنسرو د ځانه جوړې کړې دي یا د پخوانیو خلکو څخه د ځانه راغلي دي دا نظر دا یو ناروغي ده اصلي د الله په اراده دا تکلیف رامنځته کېږي خو اسباب یې ورته برابر کړي دي علاج هم د الله د لوري څخه راغلی دي په بله طریقه یې علاج نه کېږي دا ناجوړي هم د الله د لوري څخه راغلې ده او علاج هم پیغمبر علیه السلام ښودلی دي چې هغه د اوداسه د اوبو علاج دي دوه آیاتونه وروستي د سورة قلم او دوه آخر سورتونه معوذتین د قرآن کریم دا یې علاج دي بس په بل شي کې علاج نشته دا نور علاجونه مه کوئ دا بې ځایه او د ځانه جوړ سوي او بې بنیاده شیان دي په هر صورت یعقوب علیه السلام چې خپلو زامنو ته وصیت کاوه د نظر څخه خبرې دي ځکه نظر ستا او همدا ډول د حسد څخه خبرې دي چې ځینې خلک به د حسد په وجه باندې دي ته تاوان ورسي په هر صورت لسر زامن د یعقوب علی السلام سره د هغه کشر ورور چې د یعقوب علی السلام یو لسم زوی دی د دې سره نور سره کاوه د دې واره ور سره کی را روان سول په سفر هله هله دادی مصر ته را ورسېدل مصر شار ته پر هغه طریقه باندې داخل سول لکه څنګه چې پلار امر ورته کړی و ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم پر هغه لار باندې په هغه طریقه باندې شار ته داخل سول څنګه چې پلار ورته امر کړی و نو د بادشاہی دربار ته راغله یوسف علیہ السلام مخته ورواتی ډیر اکرام او اعزاز یې د دې وکی ډیر محبت یې ورسره وکی دا ورونه د یوسف علیہ السلام په ابل واری چراغ دی و هم پر یوسف علیہ السلام عاشقان و چې تا څومره ښه اخلاق دي د دې واری بیا ډیر جلب کړل چې څومره ښه اخلاق دي هغه د یوسف علیہ السلام کشر ورور بنیامین هغه هم بادشاہ ته وکتل حیران ورته پاتې شو چې دا څومره ښه انسان دی او دا څومره ښه اخلاق لري پر سترخان باندې کښېنستل ډېر ښه ښه نعمتونه یې ورته برابر کړل جوړه جوړه پر سترخان کښېنستل د یوسف علیه السلام ورونه لس ورونه وه پنځه جوړې سول بنیامین یوازې شو په دغه حالت کې بنیامین وژړل ور کاشکې زما هغه ورور ژوندی وای اوس په نن هغه زما سره جوړه پر سرخان کښېنستلی وای دی ټول ورونه خپل سکنی ورونه جوړه جوړه پر سرخان کښېنستل خو زه یوازې یم او هغه زما ورور هغه هلاک سوی دی وژل سوی دی یوسف علیه السلام ورته وویل چې ته ناراضه کېږمه زه به ستا سره پر سرخان کښېنم یوسف علیه السلام د بنیامین سره یو ځای پر سرخان کښېنستی ډېر محبت یې ورسره وکړي کله چې ورځ تېره شول ماښام بیا یوسف علیه السلام د خپلو ورونو لپاره جلا جلا بیلابیلې کوټې تیارې کړلې دوو دوو ورونو ته یوه یوه کوټه ورکړل پنځه جوړې ورونه یعنې لس ورونه چې پنځه کوټې پنځه جوړې شوې په پنځو کوټو کې یو ځای شول بیا بنیامین یوازې شو بنیامین ته بیا افسوس ودرېدی په دې وجه باندې چې دا لومړی سفر و چې د ورونو سره یې کې بیا افسوس ورته ودرېدی او ویې ویل چې کاشکې زما هغه ورور هلاک سوی نه وای ژوندی وای اوس به زما سره په کوټه کې یو ځای سوی وای بیا یوسف علیه السلام ورته وویل زه به ستا سره یو ځای سم په کوټه کې کله چې د یوسف علیه السلام او د بنیامین کوټه یوه شوه او یوسف علیه السلام هم د بنیامین سره په کوټه کې یو ځای شو نو د بنیامین څخه یې پوښتنه وکړه ول ستا څه نوم دی بنیامین ورته وویل زما نوم بنیامین دی یوسف علیه السلام ورته وایي بنیامین څه معنی ته ورته وویل چې بنیامین دا معنا د بورې زوی ځکه د یوسف علیه السلام مور یوسف علیه السلام ماشوم و چې وفات سوی ده او د بنیامین د زیږد پر مهال باندې د یوسف علیه السلام مور وفات سوی وه په عربو کې دا اصطلاح ده که یوه ښځه ژوندی وي ماشوم اولاد یې وفات سي په ماشومتوب باندې و دې ښځې ته بوره ویل کېږي د دوی په اصطلاح موږ په اسلام بوره ورته وایو او که چیرې ماشوم ژوندی پاتې سي مور یې وفات سي دا ماشوم ته د بورې زوی وایي نو زما نوم بنیامین دی یعنې د بورې زوی بیا یوسف علیه السلام ورته وایي وایي دا خو دې د نامه ترجمه سول ستا د مور څه نوم و بنیامین ورته وایي وایي زما د مور نوم راحل بنت لاوی او بل ځای کې راځي راحل بنت لیان زما مور راحل نومېدل د پلار نوم الاوی یا لیان دی دو روایت پکې راغلي بیا یوسف علیه السلام ورته وایي وایي ستا د پلار او مور نور اولادونه ستا بنیامین ورته وایي د پلار څخه مې لس ورونه دي یعنی د پلار مې لس زامن د بلې ښځې څخه دي خو زما د مور اولاده یوازې یو زیم او بل تر ما مشر ور دي هغه په کوچنیوالي باندې په ځنګل کې لیوه خوړلی دی نو اوس د بل ورور څکه نه لرمه سکا ورونه مې نسته او ناسکا ورونه مې لس ورونه سته یوسف علیه السلام ورته وایي وایي چې زه ستا ورور سم ستا خوښه ده بنیامین ورته وایي وایي تر دې خو ډېره ښه خبره نسته ته څومره شریف انسان یې او ته څومره باعزته انسان یې او ته څومره ښکلی باچا یې چې ته زما ورور سې دا خو ډېره لو خبره ده خو کاشکې ته یعقوب علیه السلام او راحل زیږولی وای یعنې زما د مور او پلار زوی وای پر دې باندې ډېر افسوسناک الفاظ بنیامین وویل نو په دا ځای کې یوسف علیه السلام وژړل او ورته ویې ویل چې زه ستا ورور یم ته غمګینه کېږمه هغه څه چې ستا ورونه ستا سره کړي دي یا زما سره کړي دي په هغه پروا مه کوه زه ستا ورور یم د یعقوب او د راحل زوی یم یعنې ستا سکنۍ د مور او پلار څخه زیږېدلی زوی دی یم چې بنیامین وپېژندې یا هغه معلومات وسو ورته شپه تېره شول نو بیا دغه ورور ورته وویل چې یوسف زه خو د دې ورونو سره نور نظم دې ورونو زما او ستا پلار یعقوب علی السلام چې د دې پلار هم دی هغه هم ډیر زورولی دی زه یې ډیر زورولی یم او د دې سره زما نور ملګری زړه نه غواړي او ماته تکلیف را کړی دی بیا د دې تکلیف نه سم برداشتولای. یوسف علی السلام ورته وویل چې تا خو زبل لکم نه سم را ګرځولی مگر پر تا باندې یو الزام ولګوم. بنیامین ورته وویل چې څنګه ستا خوښ وي هغه کار ته زه حاضر یم. و ترتیب یې داسې جوړ کی چې کله د دې د هوسایي شپې تیرې سوې د تګ اراده یې بیرته وکړل باچا صاحب و ټولو ته خپل بارونه د غنمو برابر کړل. بنیامین پوه دی چې باچا زما سکنی ورور دی. بنیامین پوه دی چې باچا یوسف علیه السلام دی زموږ د ټولو ورور دی د دې ناسکه ورور دی زما سکه ورور دی. په دې پوه دی خو یوسف علیه السلام دی منع کړی دی وای ته به آل وایه نه ګوره ورونو به نه خبره. باچا صاحب د دې ټول بارونه ور برابر کړل. خادمانو ته یې امر وکړي د دې ټول غنم یې پر اوښانو باندې بار کړل. د بنیامین اوښ دا یې هم په غله باندې بار کړي. د دې اوښ په دا سر کې د باچا د څښلو یو لوښی و چې اوبه یې پکښې څښلې د عزت په وجه باندې په هغه لوښي باندې خلکو ته غنم هم ورجلا کول یوه پیمانه وه. پخوا دا غنم په پیمانو باندې خرڅېدل اوس هم په عربو کې په پیمانه باندې خرڅېږي. په مدینه منوره کې اوس هم په پیمانه غنم خرڅېږي. سا ورته وایي سا درې نیم کیلو شاوخوا یا تر درې نیم کیلو یو څه لا زیاته دونه قدر. نو دغسې یوه پیمانه وه. دا پیمانه ډېره قیامت بها وه. د زبرجدو څخه جوړه وه یا د سپینو زرو څخه جوړه وه یا د سرو زرو څخه جوړه وه. څو روایت پکښې راغلي دي. دا پیمانه یې د بنیامین په بار کې کښېښودل. دا یو تدبیر وو سنجاوي. د یعقوب علیه السلام په دین کې قانون داسې و چې چا به غلا وکړل بس هغه غل به غلام و د مال د مالک. دا قانون و د شریعت فیصله وه. او د دې باچا دا د مصر حکومت چې و د دې هغه زوړ باچا د دې قانون بیا داسې و چې چا به غلا وکړل غل به ونیول سو د غله څخه به دوه چنده مال واخیستل سو نور به غل ایله سو. خو د یعقوب علیه السلام په دین کې فیصله داسې و چې غل به ونیول سو غل به نور غلام و د مال د مالک غلام به جوړه دی. یوسف علیه السلام داسې تدبیر جوړ کړي چې د بنیامین په مال کې هغه خپل د سرو زرو یا د سپینو زرو لوښي کښېږدي او بیا یې بیرته بارونه تلاشي کړي او خپل ورور را وګرځوي. دوی ته ظاهرا دا بانه وایي کړي چې دا خو ستاسو ورور دی غلا یې وکړل بس موږ په دین کې فیصله دا ده چې دی به د دې پاتېږي زما غلام به وي نور. دا تدبیر یې جوړ کړي. د یوسف علیه السلام ورونه او هغه بل سکنی ورور یولس باره یولس سره روان شول. کله چې حرکت وکړي یو څه ولاړل د شا د خوا څخه د باچا خادمان ورپسې ورغلل. یوه ورپسې ور غږ کړل ایتها العیر ای قافلې والاو انکم لسارقون تاسو خو غله یاست. هغو مخ ورته راواړول سبحان الله موږ به غلا کو ستاسو علم ستا تاسو پوه یاست چې موږ د فساد دپاره نه یو راغلي. موږ د نبوي خاندان نه څخه یو د الله د بهترین او ښکلي پیغمبر یعقوب علیه السلام اولادونه یو. موږ به کله غلا کو او بیا چې باچا دومرې ښه سلوک زموږ سره کړی دی زموږ سره دومرې شفقت کړی دی زموږ یې دومرې احترام و قدردانی کړی ده موږ به غلا کوو هېڅ کله به داسې ونه کړو. څه شی مو ورک دی؟ هغه کس ورته وویل چې د باچا پیاله ورکه ده سع سواع الملک د زبرجدو یا د سرو زرو سپینو زرو څخه یو لوښی جوړ دی د باچا پیمانه ده یا اوبه پکې څه شی دا ورک دی. او تاسو خبر اوسئ په تاسو کې چې هر چا دا مال را کړی دی اوس لا ږغ وکړي دا خپل دغه کاسه را وباسي یو بار غنم په انعام کې زور کوم او زه زامن یم. اوس تا ږغ وکړي دا باچا مهم شی دی په تاسو کې چې هر چا اخیستی دی ږغ دی وکړي دا یو بار غنم په انعام کې ورکوم. دی ول هیڅ کله دا کار موږ نه کوو. ولې وکړو؟ باچا څومره موږ احترام کړی دی موږ به دا غلا کوو. هغه سړی ورته وویل تاسو خفه کېږئ مه ناراضه کېږئ مه ما ته معافي وکړي که ستاسو خوښ وي زه به ستاسو اوښان تلاشي کړم. دوی ورته وویل بیخي یې تلاشي کړه. نو هغه کس چې نور خادمان هم ورسره وه اول یې د دې لسو ورونو اوښان یو یو شروع کړل. د یوه اوښه څه بیا بار راشوکي خلاص به کړي وبې کتي شی به نو پکښې برته به یې ور وګنډي او پر اوښ به یې ور بار کړي. هغه ته به ویل معافي غواړمه الله عز وجل دی پر تا رحم وکي، ما تعاف وکا، تا ته مې زحمت در کی، سبحان الله، الله دې ما معاف کی، دغلا الزام در باندې ولګوي، خیر په شک پروار نه کی، ما تعاف معافی وکا. بیا به دا غبل کس بار د اوښ سره اکشته کی، اخلاص به کی، وی به کتی شی به نو پکشه، بیا به خلو ور وتړل پر اوښ به بار کی، هغه کس به هم ول سبحان الله، الله دې پر تا رحم وکي، ما ته معافي وکړه، استغفر الله، زه د الله څخه بخښنه غواړم، ته یو پاک انسان وي، ما د غلا تور در باندې ولګوي او ستا مال مې تلاشي کړي، ما ته معافي وکړه. بیا بیا هغه درېیم اوښ راښکته کې هم په هغه ښه ادبیاتو به جواب وکړي، لس اوښان یې پوره کړل، یولسم اوښ د بنیامین د پاته شو. هغه کس ورته وایي، وایي ځي ولاړ سي، بس لس اوښان مې تلاشي کړل او تاسو نه دي اخیست. دی ورته وایي، وایا هیڅ کله داسې نه ده، زموږ به ښه سپیناوی کېږي، دغه یو زموږ ورور دی، د هغه اوښ لپاره دا به هم تلاشي کوي. هغه ورته وایي، خیر دی، بس ولاړ سي، په دې لسو اوښانو کې چې نسو پیدا، په دې ولسم اوښ کې هم نشته. آخر دی قسم ورته یاد کړي، چې ستا دې په الله قسم یې که به ته دغه اوښ نه ګورې، تلاشي یې کړه، موږ د الله د پیغمبر زامن یو، او بیا موږ دومره نمک حرام یو چې باچا موږ دومره احترام او قدر وکړي، موږ به د باچا پیاله غلا کوو، داسې نه کوو. خیر په هغه کسان یې مجبوره کړل، هغو د اوښه څخه بار راکښته کړي، چې دا بار خوله یې خلاصه کړل، په دا سر کې د باچا پیاله پرته ده، چې دا پیاله یې راپورته کړل، او د نورو وروڼو یې ورته وکتل، د شرم او د حیا د وجې څخه یې سترګې مځکه ته واچوله، او د ډېره قهر سره خپل ورور ته وویل، ولی یا بنی راحل، ای د راحل زوی، راحل د دد مور نو، تا دې څنګه عمل وکي؟ موږ دې باچا ته وشرمولو، موږ دې مختور کړلو، موږ دې د باچا د دې دومره قدر او احترام په مقابل کې په شرمونو وشرمولو، تا دې څنګه عمل کړی دی؟ په ډېره تنده لهجه باندې او په ډېر افسوسناک او د شرم په الفاظو باندې ورور ته خطاب وکي. بنیامین په جواب کې ورته وویل چې دا کاف ما نه دی کړی، دا کار هغه چا کړی دی چې ستاسو په بارونه کې پیسې یې شوې، ستاسو بارونه چې تیر وارې تاسو راوړل په کور کې مخلاص کړل، ومو کتل هغه پیسې چې تاسو خزانې ته تسلیم کړې وې، هغه بیرته په ستاسو په بارو کې پرتې وې، دا زما په بار کې دا پیاله هم هغه چا یې شوه. خیر خو هلته مخکې دی دا خبره کړې وه، هغه ږغ چې چا ورپسې کړی و هغه ورته وویل چې تاسو غله نه یاست، نو که ستاسو په بار کې ما دا پیاله پیدا کړل، دا سا مې پیدا کړي، بیا بسې دوی فتوا ورکړې ول د ارچا په بار کې چې پیدا شول، هغه کس اجازه ده. زموږ د پلار حضرت یعقوب علیه السلام په دین کې هم دا خبره ده چې څوک غلا وکړي غل اجازه ده، بس هغه به غلام جوړیږي. زموږ په ورونه کې چې د ار یو په بار کې دغه سوع پیدا شو، سوع الملک پیدا شو، بس هغه سزا ده، هغه به غلام وي. مخکې دا فتوا دی ورکړې و، نو د دې د فتوا مطابق بنیامین خو باید غلام جوړ شي د باچا. دا خبره چې واورېدل، ورونو ته یو بل غم هم پیښ شو، هغه غم دا دی چې پلار یې یو بل د دې د لاسه سخت غمګینه سوی دی، او یوسف علیه السلام ورک شو. بیا د دې والې چې راتل، ورور یې په ضمانت د پلار څخه راوستی، او هغه بیا داسې موضوع پیښ شول، نو یوه صدمه دا ورته ورسېدل، یو د باچا په وړاندې سخت شرمندګل وي، او بل د سی زین دې ته تل چې پلار ته بس جواب وایو، داغه سکون په ضمانت راوسی، هغه ته کوم قسم یاد کی، هغه خو راته وویل چې زه په تاسو باور نه کوم، یو وار مې بل زوی در سره کړی دی، ورک کړی مې دی، د دې وار نو دا زوی نه در سره کوم، خو پر دې باندې د مصیبتونو غر را چې پس سخت تکلیفونه او غمونه او تکلیفونه ورته پیښول، چې دا څه حال دی؟ دا چې بیا ورسته څه پیښیږي په ورسته آیاتونو کې الله جل جلاله بیان کی. تر دا ځایه پورې چې کومه موضوع ده، دا آیاتو کې ترجمه کوو. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. وقال هو يعقوب عليه السلام يا بني ايز ما زمنو لا تدخلوا تاسو مداخله جي وشارت من باب واحد ديوي دروازه د فاسخه، او ادخلوا داخل سي وجه شارت من ابواب متفرقه د بلا بلا دروازو سخه. وما اغني عنكم زنسم غرسوالاي تاو سخه من الله ده الله دلوري سخه من شيء هيت شيء کدا الله دلوري سخه یو شی راسی یو تکلیف راسی زئدر سخه کر زوال اینسم خدا یو ظاهری تدبیر دی چې ما در ته ور شو دی بي صلات الله خو چوی هغه سبکیشه مونږ دا تدبیر دی ان الحكم الا لله ان الحکم ندی حکم حکومت الا للہ مگر نخاص اللہ لردی ہر فیصلت اللہ پا امر کیش علیہ توکلتو پر حمدغ اللہ بانیز ما توکل دی وعلیہ پر حمدغ اللہ باندی فلیتوکل المتوکلون فس توکل کی توکل کون کی انسانان توکل کون کی انسانان پر اللہ بانی توکل کی پر حمدغ اللہ از ما ہم توکل دی ولما دخلو ہر کلچ داخل سول ورن دا یوسف علیہ السلام شاعت من حیث امرهم ابوهم دا غلوری سخا چپلار دا دیو دیتا امر کریو من حیث دا غلوری سخا امرهم چی امر کریو دیتا ابوهم پلار دا دی پلار چی سنگ امر ورتا کریو پر ام حقا طریقہ بانی شاعت داخل سو ما کان یغنی عنهم من اللہ من شیئی ما کان نو یعقوب علیہ السلام یغنی چگر زولے وی عنهم دا دی سخا من اللہ دا اللہ دا لوری سخا من شیئی ہیت شیئی یعقوب علیہ السلام دا سنو چی دا وسیتی ورتوکی چی اسنو پا دی کار سر دا دی سخا عذاب گر زوا یا ہیت عذاب این سوی زنی گر زولے الا حاجتا مگر نا یو حاجت و یو فکر پی نفس یعقوب فزلکی دا یعقوب علیہ السلام یو حاجت واقع سوی و قضاها چپرک یعقوب علیہ السلام دا حاجت یو خبر پزر کی ور واقع سوی و چه حسن از مازامون تا تکلیف ورسیش دا دی خبری دا دپی دا پار دا تدبیر ورتوشو دی چپر و دروازه ورزی ما پر بیلا بیلو دروازو ورسی و انه لدو علم و انه او یقینا دا یعقوب علیہ السلام چو لدو علم خام خا خاوین دا علمو لما حق علم لرا علمناه چ مجور کړیو هو د یعقوب علی السلام ته د دسر داس علم ور سره و چ مجور کړیو ولکن دون خبر د اکثر الناس اکثر خلق چې لا یعلمون نپویږي الله عز وجل فرمایي وای دی ته مج علم ور کړیو ورونه د یوسف علی السلام لاړل مصر ته د پلار د امر مطابق شاته ور داخل شو شاهی دربار ته وراله ولما دخلوا علی یوسف ولما هر کله دخلو چې داخل سو علی یوسف پر یوسف علیہ السلام باندې یوسف علیہ السلام ته ورغلل شاهی دربار ته ورغلل آوا الی آوا ځای ایوار کی یوسف علیہ السلام الیه و ځان خپل ته اخاهو د ورور خپل خپل د ځان سره ای ورور ته ځای ور هغه نورونه جوړه جوړه سو د ای د ځان سره کی قال اول یوسف علیہ السلام و خپل ورور ته اول انی انا اخوک یقینا زچیم او زستا ورور یم فلا تبتئس فاستا غمگین کیجم بما په هغه عمل سره کانو چې دی دوی یعنی داورونه یا عملون عمل کون کی دی د کم عمل چې دی عمل کوي په هغه باندې غمگین کیجم زستا ورور یم د میل مستیاش په پرس می د کوچ بار وخت را لې د یوسف علیہ السلام ورونه غواړي چې بارونه غنم یوسی بیر تروان سي د کور پر طرف باندې یوسف علیہ السلام امر وکي چې بارونه ور برابر کی فلما هر کل جهازهم چی برابر کل یوسف علیہ السلام هم دی لربی جهازهم پا بارون سر ددی ددی ٹول بارونی ور مجهز کرن ور وی گندل پر وشانی ور بار کرن جعلو گرزوال یوسف علیہ السلام السقایت سقایا دو چلو لوشی دو باچا فی رحل آخیه پا بار کی دخپل رور ایک شیشو دی دی روان سوال دی شاد فاجدہ پسیوز ثم ورست عدنا آواز وکی مؤذنون یو آواز کون کی ایتها العیر اید وشانو خاوندانو ای قافل والو انکم یقینا تاسو چیاس لسارقون خاما خاغلیاس ای قافل والو تاسو خاغلیاس قالو دی ویل دی یوسف علیہ السلام ورنو ویل و اقبلو او مخ ایراوارا و علیهم پردی بندی ماذا تفقدون تشمو رک دی مجھ بکل دا کار کو قالوا نفقد سواع الملك نفقد زمج ركدي سواع الملك هغا پیالا دا باچا اول من هغا چال رچا اچرات للوكي به پدي سواع سر حمل بعير بار ديووش دي ديووش بار پا انعام کی ورکو وانا زچیم به پدي کار سر زعیم ززامینیم زیزامینیم زیزامینیم چی یو بار د یو اوش بار غنم به په انعام کې ورکو سواع الملک یعنی بادشاہ پیاله د ښکارا کې قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض د یوسف علیه السلام ورونو ورته وویل قالوا دی وویل تالله فالله دي مقسم لقد علمتم يقينا استاسو علم استا ما جئنا مجني راغلي لنفسد في الارض چه فساد پمزک کیوکو وما کننا سارقین او مش غلنیو وما کننا او مش نیو سارقین غلنیو دا غلا خو فساد دا کله به مش فساد کو فساد دا پار خو نی راغلی. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا دي ويل دادا باچا استاذ ويل فما جزاؤه فاستجزا بوي دها غغل ان كنتم كچير تاسو واس كاذبين دروغ جنان واس تاسو دروغ جن واس ما بيا بمستزا تي. قالوا جزاؤه من وجد في رحله جزاؤه جزا دي كس دادا من هر هغه څوک وجده چې پیدا سي په رحله په بار کې ده ده فهو فستا کس چې دي جزاؤه جزا د دې غلا دي بس دی به په جزا کې ورکول کیږي یعنی دغه غل به غلام د مال د مالک جوړیږي. کذالک په دغه ډول باندې نجزي موږ جزا ورکوو الظالمین ظالمانو ته څوک چې ظلم وکړي غلا وکړي زموږ په دین کې د یعقوب علیه السلام همدغه سزا ورکول کیږي. فبدأ فس فیل وکی دغا کس دغا دباچا استازو بی اوعیتهم فسامانو نسر ددی فبارو نسر ددی دتلاشی دپار قبل وعاء اخیه مخی تربار دورور دا یوسف علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام دورور بار دا ایو زنداوا اول اید دی دبارو نتلاشی شروع کرلی چی ددی فکر دی تولار نسی چی دا یو چلو پریب دی جلسازی دا کل چی ددی طول مالو نتلاشی کرلی شی پکش پیدانوس. ثم استخرجها بیا ایراویستی ها دغ سواون ملک من وعاء اخیه دبار زخ دورور دی یوسف علیه السلام دورور دی یوسف علیه السلام دبار زخ ایراوکشی. اس نو دا سوال سلی تا پیدا کیجه چی یوسف علیه السلام خود اللہ پیغمبر دی او دغلا الزام دا خو گناه دا نو یوسف علیه السلام چی دا اللہ پیغمبر دی پیغمبر څنګه دا کار وکړي چې په خپل بې ګناه ورور باندې د غلا الزام ولګاوي ورور یې بې حیثیته کی. الله جل جلاله د دې خبرې جواب کی چې دا کار یوسف علیه السلام نه دی کړی. کذالک کدنا لیوسف کذالک په دغه ډول باندې کدنا موږ چل ور وښو دی ترتیب مور وښو دی لیوسف یوسف علیه السلام ته دا ترتیب موږ یوسف علیه السلام ته وښو دی. ما کان لیأخذ اخاه ما کان نو یوسف علیہ السلام لیأخذ چواخ لأخاه ورور خپل پی دین الملکی پا قانون کی دباچا پا قانون کی دا سنو دباچا پا قانون کی دا سنو چا بغلا وکرن و دغلا سخب دا آغا مسروقی یعنی دغلا سیوی مال دو چند تاوان اقسل کی دی غلب ای لکی دی دا یعقوب علیہ السلام پا دین کی بداو چی غلب را گرز دی. الا ان یشاء اللہ الا خبيرا كرز وليس انهاغ وقت يشاء الله وشخوا شويد الله جل جلاله نرفع قرتكومش درجات من نشاء ودرجه دهاغ تشاتز مش خوشس وفوق كل ذي علم عليم او الولد ترهر علم دتشتن بل عليم استا وفوق كل ذي علم دفاس دهر ده علم دخاون عليم بل علم لرن كستا دا خبري خطر ديزاي وسوله تر دې ځای چې کومې خبرې دي د دې څخه تفسیر لیکونکو څو فایدې را ایستلې دي. یوه فایده یې دا را ایستلې ده چې د نظر اثر سته دا یقیني خبره ده. لکه یو څوک چې د لوږې تندې ناروغۍ د دې څخه ځان ساتي د نظر سبب هم ځان ساتي. تا هم دغسې یو ناروغۍ ده چې الله پیدا کړې ده دا یو سبب دی د انسان د تکلیف لپاره الله پیدا کړی دی. او دوهمه خبره دا ثابتېږي کچیرې د دې ویره وي چې یو څوک به د چا سره حسد وکړي نو په دې لحاظ باندې دی که خپل ځینې صفات یا ځینې کمالات پټ کړي جایز دي. لکه ځینې خلک داسې په پښتو کې اصطلاح سته وایي پلانکی سړی وس را باندې کوي دا وس په دغسې عقیده سره خو جایز نه دی لکه زموږ خلک چې کوي خو کچیرې عقیده صفا سي په داسې ډول باندې وي چې زما دغه صفات او کمالات کټول موجود وي دغه امتیازات چې الله ما ته راکړي دي خلک به زما سره حسد وکړي او ما ته به تاوان ورسي په داسې نیت سره خپل ځینې صفات او کمالات پټول جایز دي. په داسې نیت سره نه لکه عام خلک چې وایي چې زما دومره صفات او کمالات که موجود وي نو د دې خلکو ما زه کتل
دا یو ډول کیفیت دی چې ماته به تاوان رسیده سینه ده. او دریمه خبره دا ده چې د نظر او د حسد د پاره چې څوک تدبیر کی جائز تدبیر دا جائز دی، حتی که څه هم په تعویز باندې د نظر وي تعویز جائز دی. ذکر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جعفر رضی الله عنه دوه اولادونه چې ډیر کمزوري و نبی علیه السلام د تعویز امر ورته وکړي. او همدا ډول عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به داسې و چې کله به ماشومان ورته راتل نو څه اسکار چې به یې ویلی سوی هغه به یې په ویلو امر ورته کاوه، که به یې ویلی نه سوی د تعویز حکم به یې ورته کاوه. زیات احادیث پکې راغلي دي د تعویز د ثبوت دپاره. هغه ځینې کسان چې تعویز شرک بولي او په هغه اړه باندې احادیث پیښیي، هغه هغه تعویزونه ښیي چې په هغه کې شرکیه الفاظ وي، د قرآن بغیر نور شیان پکښې لیکل سوي. که چیرې په تعویز کې د قرآن آیاتونه وي، په قرآن کې شفا شته، نو د قرآن آیاتونه تعویز کول، په غاړه کول دا جائز دي. د هرې ناروغۍ لپاره علاج دي، هم د نظر لپاره او هم د نورو ناروغۍ لپاره، د طبې لپاره. زاده ملاریا او موریکا او سرطان دا څه ناروغۍ چې پیدا سوي دي، قرآن د ټولو ناروغۍ لپاره شفا دي. د هر مرض لپاره د تعویز زړولی سي، خو هغه شرایط یې په نظر کې نیسي. دغنه ورځې چې ضرورت وي دا یو، او بې عزته کیي بې نه، بې ضرورته چې د یو چا په غاړه وي پر مردارو ځایونو خیژي یا د استنجا ځایونو ته ورځي، داسې ځایونه دې نه کوي، ځکه دا خپله د قرآن بې عزتي ده. د قرآن په بې عزتۍ کې خپله شفا لټول دا مناسب کار نه دی. او بله خبره دا ځینې ثابتېږي، که چیرې یو مسلمان ورور ته یو تکلیف متوجه کېدی پر یوه لاره باندې، ته وسیت ورته وکړه، نصیحت ورته وکړه چې د دې لارې څخه تا ته زحمت رسېږي، تا ته تکلیف رسېږي. او همدا ډول دغه مسله هم ځینې ثابتېږي، که چیرې یو څوک چاته انعام ورکوي، انعام ورکول جائز دي. د مثال په ډول باندې یو دوه کسان وي، یو وایي زه دا کار کوم، بل وایي زه دا کار کوم. دوی په خپلو منځو کې سره ووایي، وایي که ما وکړي ته به دونه پیسې راکوې، که تا وکړي ته به دونه پیسې راکوې، دا شرط دي، دا ناجائز دي. او که یو درېیم سړی ورته وایي چې په تاسو دوه کې چې هر چا دا کار وکړي زه انعام درکوم، دغه انعام جائز. دا څه خبرې د دې یوسف علیه السلام د واقعې څخه معلومېدلې، که څه هم ډېر شیان پکښې دي، خو دا یو د عبرته ډکه واقعه ده. سړی چې عبرت ځینې واخلي، یو څه ګټې ځینې پورته کړي، ښه به وي. دا چې وروسته څه پېښېږي په راتلونکو آیاتو کې الله بیان کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.